دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو، د وزیر اعظم نواز شریف او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ترمنځ د کېدونکو ملاقات، په کورمه کې په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو د کمپاین، په متحده عرب امارات کې د طالبانو د ورکسوي استازي د منډولو لپاره د افغان حکومت هڅې، او د اوکراین د بحران سربیره د تنور یو شمېر راپورونه هم لرو. خو په لومړي سر کې به انیسا اجمل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. سردار مهتاب عباسی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په حیث سوګند پورته کړ. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپږ وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوی دي، او د جنوبي کوریا یوه کښته د هیواد په جنوب لویدیځ کې ډوبه شوې ده. اوسته خبرونو تفصیل. سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په حیث سوګند پورته کړ. تیر مازدیګر د پیښور های کورټ چیف جسټس مظهر عالم میاخیل د مهتاب عباسی نه سوګند واغیسته. د گورنر د عہدې سنبالولو وروسته نوموړي پرون خبریالانو ته له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل، په بندي کسانو کې چې څوک هم بې ګناوي هغه به خوشي کولی شي او مجرمان به په قید کې ساتل کیږي.
جو مذاکراتی عمل ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ بھی ہے، اس کو نہ تو ہم
دے وائی مذاکراتی عمل ڈیر پیچلے دے او دی کی ڈیر محرکات او عوامل دی او دے خپل حدود او قاعدے دی، پر دے باندی نمون پا ٹی وی نہ پولسی ناستا او نہ پا جرگا کی خبری اتری کولے شو، دے طریقہ کار اوگد او پیچلے دے او ڈیر صبر تا اڑتیا لری.
د پاکستان حکومت په دروستیو کې ځینې غیر عسکري قیدیان خوشی کړي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په راتلونکو کې به هم نور غیر عسکري قیدیان خوشی کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر او د هیواد پخواني ولسمشر آصف علي زرداري به نن ملاقات کوي. دا ملاقات به نن د غرمې وروسته کیږي. د دې نه وړاندې د مشال ریډیو خبریال ته د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط ویلي وو چې دا ملاقات به نن د پاکستان په وخت 11 بجې کیږي. دا د وزیر اعظم نواز شریف د څوکۍ سنبالولو وروسته له آصف علي زرداري سره لومړی باضابطه ملاقات دی. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپږ وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا پرون مشال لیډیو ته په یو ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د سه شنبه پر ورځ دغه ولایت د الینګار ولسوالۍ په نور لام دره کې ولسي وګړو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو په ضد پاسون وکړل، چې د عملیاتو په نتیجه کې د پیژندل شوي قومندان عمری په ګډون شپږ وسلوال وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. خبر پانا ایتسیا تبی یاد عملیات چې تر ماسخوتنه دوام درلو لرلو، دو افغان پوځیان پکې وجل شوی او یو تن پولیس پکې جوبل شوی دی. د یادو عملیاتو پړه وسلوالو طالبانو رسنو ته سندي ویلي. ټاکل شوی ده چې نن بعد افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو پاتې ټولې پاڼې مرکز ته انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته وویل چې کابل ته د رای او پاڼو تر رسیدو وروسته به یو شمېر نورې ابتدایي نتیجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې هر څه زر دغه ټولې د پایلو ورکې په سیستم کې پروسس شي او دې ته چمتو شي، تر څو مونږ یوه بله فیصدي پایلې د افغانستان خلکو سره د مطبوعاتو لپاره شریک کړو.
د یکشنبه پر ورځ د شپږشتو ولایتونو د 10% رایو له اعلان سره سم د عبدالله عبدالله د رایو شمیر سره باندې 2,10,000 ته رسیدلی. په دې پسې د اشرف غنی احمدزی رایو سره باندې 1,09,000 ته رسیدلی او د نورو کاندیدانو رایو لګی وي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د جنوبی کوریا یو کښته چې خوښه سلور سبا او یا تنه پکې سپارو د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې ډوبه شوې ده. چارواکو د دوو تنو د وجل کېدو تایید کړې ده. چارواکي وایي چې 43 هلیکاپټرې او سلور دیرش د ژغورنې کښته د پیښې ځای ته استول شوې وي او په لسګونه کسان ژغورل شوي دي. سیمه ایزې رسنۍ وایي د کښته اکثره سپرلې زده کوونکي دي چې د خونځي لخوا په یو سفر د جیجو ټاپو ته روان وو. د ریپورټونو له مخې مخکې له دې چې دغه کښته خپل توازن له لاس ورکړي او په ډوبي دوشي یو لوی غږ هم اوریدل شوی وو، خو بیا تر اوسه پورې د پیخي وجوهات نه دي معلوم. په نایجیریا کې مشکوکو اسلامي وسلوالو د جینکو د یو سکول تر سلو ډیر زده کوونکي تښتولې دي. ویل کیږي چې د تښتول شوو جینکو کره شمېره نشته. امنیتي ځواکونه وایي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو په چیبوک سیمه کې د ګل پرست وسلوالو په سکول برید وکړ او د زده کوونکي وتښتولې. رپورټونه وایي چې دا برید د بوکو حرام ډلې لخوا شوی دی. دا ډله په شمال ختیځ کې په سکولونو د بریدونو لپاره پیژندل کیږي. په دې ډلې دا هم شک دی چې د ګل پرواز یې د مرکز اوبجا سره نږدې د بسونو په یو اډه کې چاودنه وکړه چې پکې تر اویا ډېر کسان ووژل شول. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې اوکراین د کورنۍ جګړې په لور روان دی. د روس سرکاري دفتر یا کرملین ویلي دي چې ولسمشر پوتین دا څرګندونې د جرمني له وزیر اعظم انګلا میرکل سره د اوکراین په حالاتو په ټلیفوني خبرو کې وکړې. ولسمشر پوتین د هغې څو ساعته وروسته دا خبرې وکړې چې د اوکراین امنیتي ځواکونو د هیواد په ختیځ کې پوځي هوایي اډه بیرته په کنټرول کې واخیسته. د روس پلوي بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې په لږ تر لږه نهه ښارونو کې حکومتي او نورې ودانۍ په خپله ولکه کې اخیستې وې. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي دي په کراماتورسک کې یو پوځي اډه آزاد ده. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب عباسی له وسوالو طالبانو سره د مذاکرات پاړه ویلي چې ټول بې ګنا بندیان خوشی کول په کار دي، خو مجرمان به خپل سزا ګوري.
اگر پاکستان کے آئین کے تحت، اس کے قانون کے تحت کوئی شخص بھی اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایمنسٹی دینے میں کوئی مذاکرہ نہیں.
په کورم ایجنسی کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخليدو لپاره د سیمې ځوانو زده کوونکو د اوو ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د کورم سټډنټس ارګنایزیشن یو غړی په دې اړه وایي
ټول علاقې به موږ کور کوو، دا غوړه ټوله ډیټا موږ باسو سره کوم بچی سکول ته سي کوم سکول ته نه سي.
بلخوا د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي په متحده عرب اماراتو کې د افغان طالبانو د ورکسوي استازي معتصم اغا جان پاړه د اماراتو له حکومت سره تماس نیولې دي.
د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو سره په تماس کې هڅه کوي چې د معتصم اغا جان برخلیک معلوم شي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدای شي. راز خپل لمړي راپور ته د خبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دي چې له وسوالو طالبان سره د مذاکرات او عمل ډیر پیچلې دي، خو بې ګناه بندیان خوشی کول پکار دي او هغه کسان چې په جرمونو کې لاس لري هغه به هیڅ کله خوشی نه کړسي. نو مړي دا خبرې تیر مازیګر د پېښور های کورټ له چیف جسټس مظهر عالم یاخیل څخه د گورنر په هیڅ د خپل څوکۍ د سوګن پروتوکول ورسته له خبري اعلان سره وکړي. نو مړي ویلي چې څوک هم د پاکستان آئین او قانون ته غاړه ږدي هغه ته معافي ورکول پکار ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د سوګن پروتوکول ورستو گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په بهیر د زیاتو خبرو اترو کولونه ډډه وکړه. خدای وویل چې کوم بیګونه قیدیان دي هغه خوشی کول پکار دي، خو چې کوم قیدیان بیګونه نه دي هغه بچری هم نه پریښودل کیږي.
جو مذاکراتی عمل ہے ایک بڑا پیچیدہ بھی ہے، اس کو نہ تو ہم ٹیلی ویژن کے فورم کے اوپر
دے وائی. مذاکراتی عمل ڈیر پیچلے دے او دی کی ڈیر محرکات او عوامل دی او دے خپل حدود او قائدی دی پا دے باندی نمون پا ٹی وی نہ پا ولسی ناستا او نہ پا جرگا کی خبری اتری کولی شو. دے طریقے کار اوگد او پیچلے دے او ڈیر صبر تا اڑتیا لری، خوچی کم سڑے بے گناوی حغبا یو لمحہ ہم پا بند کی نہ ساتلے کی گی، لیکن چسوک مجرم دے نو زبا کوشش کم چی اغد قید نہ بہر راونه وزي
کیسے باہر آنے کی بھی میں کوشش کروں گا وہ باہر بھی نہ آئے.
گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی دا هم ویل چې وسلوال پخپل هم راگیر دی او داغوی کورنۍ ورانی شوی دی، خو چې څوک هم د پاکستان آئین او قانون ته غاړه ګدی هغه ته معافی ورکول پکار ده.
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے پچھلے 10-12 سال سے وہ جس کیفیت میں ہیں ان کی زندگی بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے.
دی وائی زمون وسلوال د تیرو لسو دولسو کالو راہسی چې کوم حالت کی دی دا هغوی ژوند هم صد او یار قابل نه دی. هغوی پخپله هم پوهیږي چې د هغوی خاندانونه او کورنۍ ورانی شوی دی او هغوی په یو ډول راگیر شوی دی. کچیری د پاکستان آئین او قانون ته څوک هم غاړه ږدي نو زما په فکر هغه ته په ماپۍ ورکولو کې هیڅ بده خبره نشته. گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې امن قائمول به د هغه لومړی ترجیح وي او د قبایلي سیمې د ولس د خیر ښېګړې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. د گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د سوګند پورته کولو په دستوره کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار، د پیښور کور کمانډر خالد ربانی، پارلیمانی غړو، قبایلی مشرانو او د صوبې نورو امنیتی او انتظامی چارواکو او د مهتاب احمد خان عباسی خپل خپلوانو ګډون وکړو او د سوګن پورته کولو نه وړاندې چیف سیکرټری امجد علی خان د گورنر د ټاکنې حکمنامه واوروله. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري ټاکل سوی ده چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټي د شریک مشر آصف علي زرداري ترمنځ به نن ملاقات وسی. د وزیر اعظم څوکۍ د ترلاسه کولو وروسته د نواز شریف د آصف علي زرداري سره د لومړی بازافته ملاقات دی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راپور لیږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته راووله.
ټاکل شوی دی چې په دې ملاقات کې به یو شمېر اهم مسلې د بحث تر لاندې راځي او وزیر اعظم نواز شریف به پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په اعتماد کې اخلي. ویل کېږي چې د طالبانو سره مذاکرات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د غداري د مقدمې او د پوځ سره د حکومت د کړکیچ د مسلې نه سربېره به وزیر اعظم د آصف علي زرداري سره په سینټ کې د حکومتي بلونو په اړه هم خبرې اترې کوي، ځکه چې دا وخت په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي اکثریت دی او د حکومت لخوا راغلی بلونه د سینټ نه نه منظوریږي. نو دارنګ با سینټ کې وړاندې کېدونکې تحفظ پاکستان بل باندې هم خبرې اترې کیږي. د ذکر وړ ده چې د نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ ترلاسه کېدو وروسته په لومړي ځل د دواړو مشرانو ترمنځ دا باضابطه ملاقات دی او د پاکستان تجزیه کاران دا ملاقات ډیر اهم بولي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخوري. په بنو کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه د خپل غشتونو پوره کول او د لوړ رتبه چارواکو په ضد له پرون څخه په احتجاج دي او دغه سیمې په درې واړو هسپتالونو کې د مریضانو لپاره او پی ډی سرویس بند دي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن غړي وایي چې د خپل غشتونو تر پوره کولو پورې به احتجاج کوي. په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
ضلع بنو کې ینګ ډاکټرز اسوسییشن لخوا د پرون نه د خپلو مطالبو پوره کولو او چیف ایگزیکټیو پر خلاف احتجاج روان دی او د پرون نه بنو کې درې وړه هسپتالونه، زنانا هسپتال، ڈی ایچ کیو او خلیفہ ګلنواز کې د مریضانو معاینه لپاره او پی ڈی سرویس بند شوه. دا هسپتال زرایو پوینا ینګ ډاکټرز اسوسییشن او گروپ آف ٹیچنگ هسپتال بنو مشرانو ترمنځ پرون تاوتریخوالی په نتیجه کې یو بل سره لاسونه اچولی چې وروسته پولیسو د ینګ ډاکټرز اسوسییشن صدر ډاکټر اسماعیل په شمول سو ډاکټران حوالاتو کې هم بند کړی. ینګ ډاکټرز اسوسییشن صدر ډاکټر اسماعیل خان وایي د خپلو مطالبو پوره کولو او چیف ایگزیکټیو تر بدلې پورې به احتجاج کوي او روغتونونو کې به ډیوټي بند وي.
دا تقریبا 3 مہینه نامونګ چیف ایگزیکټیو سره هر لحاظ سره موږ په مشر ډاکټرانو بلنه مې ورسلې و. مو دلته ایم ایس نشته نو کمیټې کې راځي. دا ډیډیو پاور دای خپل په افتا کې یو ورځ برتلو د نور ورځ بټول په پېښور کې لا اینڈ آرڈر سچویشن جو سو یا سکو یا کیز راغل نو سو کو پریزنٹ کوي سو غل خپل ار چیک کوي نه ایکس رے کوي پکې هغه برتا دي کې نه میډیسن شتا نو تر لایز دی د ډاکټرانو ته به دمکان نه ملاوي تلې چې ماته د ایکس را ولیکلا ماته د میډیسن دلته ستانه د هسپتال نو مو ته کې دا پرابلم کې دی د هلکا ممو ډاکټران 1920 گریډ کې ډاکټران مسلمان نه یې کنه هغه پر وړي نه کو چې څو پر د ترانسفر کړي نو یو د خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری غنوی چوڑا شوی
دا ہڑتال لوجه مریضان چه ہسپتالونو ترازی نو واپس گرزی او د مشکلاتو سره مخ وی د غلطا یو کس چې ماشوم یې روختون ته راوړې مشال ریډیو ته د خپل مشکل پاړه وای
قسمت الله جی خو بس د دې شه لګیا او دستینه او کړل خو بیا میر بیا د تشمیر کا چې نو سپی خو دی ورته ول چې اسرو شو اسرو شو میر تل چې بس خو شادو میر جی انتظار او توګه خدای ونه به میر لوړ دی غتا ډاکټر نو وی جی صد الله ته لوړ دی بیا او جی میر خو د سیرونی ای بیا خو دا تکلیف او ته چې دا جی میر دنګ او د زتا و دا دوه چې بس خدای دا غدا 48 دا کاغذ وګړه ډېر تکلیف ورته ویلې چې خو کېر مې ګوښه تشه کېر مې ده پېغله بچی مې په کېر شې ده ګوښه تشې ده بې چې زه شپه مې بودځې باندې راشي مې دا تکلیف نه دامې شته بیا
کلامو چې په دې اړه د ګروپ آف ټیچینګ هسپتال بنو چیف اگزیکټیو ډاکټر جانګیر سره تماس ونیو نو هم دومره یو وخت نه لري او میټینګ کې مصروفه ده ینګ ډاکټرز اسوسییشن غړي دا هم وایي د خپلو غوښتنو پوره کولو پر ځای په حوالاتو کې هم بند کړی شول او د جایزو غوښتنو پوره کولو پورې به په احتجاج وي د یادونې ده چې ټول پاکستان کې ینګ ډاکټرز اسوسییشن او دغه شان د صحت نور ملازمین وخت په وخت د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاجونه کوي چې بیا تر څو څو ورځو پورې هسپتالونه بند وي او مریضان د مشکلاتو سره مخ شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاته ده مشال رادیو ډاٹ کام او زو د کورم ایجنسی پر لور په کورم ایجنسی کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي دوه لپاره د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن له خوا او ورځنی کمپاین پیل شوی دی د ځکهونکو دغه سازمان غړي وایي چې دوی به کور په کور او کلی په کلی ګرځي او له خلکو به غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورکزی را کوي
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې تعلیم یافته ځوانانو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور را بیدارولو یو مهم شور شوی دی
د تنظیم غړو په خبره د پیر ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر یوې اونۍ پورې جاری وي
د تنظیم مرکزی مشر محمد سلیم خان مشال لډیو ته وویل چې دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او د خلکو نه به غوښتنه کوي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي
په دې کې مولور کورم ته ځو او کوم سرکاري سکولونه یې د هغوی وزټ به کوو ټولې علاقې به موږ کور کوو د هغوی ټوله ډیټا مروباسو سیرا کوم بچی سکول تاسی کوم سکول تنسی کوم بچی سکول تاسی هغه به مو انکرش کو کوم بچی سکول تنسی هغه نه به مو تپوس کو څه ته خپل بچای ته ویل سکول تنسته
د تنظیم مشر زیاتوی چې منځنۍ کورم ایجنسی به د دوی په ترجیحاتو کې وی زکه چې هله تک سکولونو ته ماشومان د تلوش میرا د کوزي او بره کورم ایجنسی په مقابله ډیر ټیټه ده د تنظیم یو غړی وحید الله وای چې دا مهم دوی په داسې حال کې شروع کړو چې بسمه کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي حلو زلو ته سخت زیان
آپریشن شوی دی او فسادات وغیرہ شوی دی تاغه واجنا ډیر خلک سکوم دغه متاثر شوی دی چې د اپریل میاشتې په دغه میاشتې کې نوې داخلي کیږي او بچی سکوم د هغه داخلي دل شي په سرکاري سکولونو کې هم په پرایویټ سکولونو کې به حیثیت سینیئر سټډنټان دا یو قسم ته خپل ځان باندې فریضه ګڼو چې موږ لوړ شو کور مې جنسې ته او هغه ځکه چې هغه بچی چې هغه مور پلس سکولونو ته په څو واجی نشته نو هغه مو انکریج کو ځغه بچی خپل سکولونو ته وستي
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کور مې جنسې کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا 15.5 سو دا چې بګی تر اویاو پورې سکولونه د ترهګر ښکار شوې دي په دې سکولونو کې 15,000 نه زیات د کون کې سبق وای چې په دې کې تر 40,000 پورې زنانه د کون کې دي د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو بل غړی مجاهد خان وای چې په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لواجه دلته کې تعلیمي وضع خراب شوې ده
چونکه حل کول خود مو په واس کې نه دي خدای غدمو واس کې شته کسنیټر دی هغه مینه دی هغه کا ای پی ای دی هغه کا تیر شي ډایریکټریټ او فټ دی هغه تیر شي درمو سکوم کمانډینګ دی هغه مو ته صدر پرزیدنت طرف نه ملويږي ان شاء الله تر هغه پوری دا مو اراده ده سمو دا خپل مسائل ائیډنټیفای کو مطلب نخې به کو او دا مو دیو ته مخې تکیګو
واضح دی چې کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په تیر کال 2014 کې هم دا قسمه تعلیمی کمپاینونه چلولي وو چې د دوی په وینا د سیمې یوش مېر ماشومانو ته ترې تعلیمی ګټې رسیدلې دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له کورم ایجنسی څخه یو ځل بیا ځو د بنو پر لور. د بنو دریوب کلی اوسیدونکو وایي چې په دې پرمختللي دور کې هم د ژوند له بنیادی اسانتیاو څخه محروم دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ټول ورپېښ ستونزې په ترجیحي بنیادو باندې حل کړل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسید را کوي.
د بنو نیمه قبایلی سیمه دریوبا قبایلون ویایی چه میش پندیجی پا یوشتما پاده ایکشه خوشوان ده ولسام پیده ده وسدون که تیراو. ده دغه سیمه یو وسدون که اسانولاو شایی چه سرک نشتا سکولونا اسپتالونا باند ایستو زون دکترون پا کورونا رنزیرون مری بچون ده تالیمنا به برخست تریجی. حقوق رتا نہ میلا ویجی پفالونا کا غزونا سے ہر سا موجود خدم زک پما خیسا نشتا دائے ملک دمساز دوالا ری چھ دمیجا حکومتی برخ نور خلکڑی خرچوی آتا چھپکلی کورونا کشمو دے ملیریا رنج امیاد سے انہ دشغورن دے پارا سپرے نہ کیجی اور سرکار چھ کمی مچھردانہ رالے جلیے وے آگاہ ہم جوانلی دلے بلچا یوڑلے خارسی اکڑے دریوبا دے قبایانو دغو مشکلاتو گتنیوکو او غشتنو نامی چھ دیسی میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ جاوید مسعود خبر کن آغوی وویل چھ دے دریوبا دے قبایانو دغا مشکلات سماولو دے پارا زد دوی سر آیم دے دریوبا قبایلون پیلا دی چھ حکومتی چھرواکی خصوصاً موجودہ مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ با دوی پا دگی رنگ حلق شے گوشی نپریج دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا شورو دا ورزے 19 پروگرامونا
تاندے ہیلے
پو پو کم یولس بجے
حجرا
پو یوا نیما بجا
ستنزے او سرکار
پو پو باندے دو بجے
د کرخے پغاڑا
پو دونی میں بجے
د نڑائی رنگونا
پو درینی میں بجے
شال او شملا
پو پو کم سلور بجے
د مشال تر رنا لاندے
پو سلور نیمے بجے
زمر جغله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په دغه هیواد کې خبريالانو ته پر ورپیښو خطرونو او د حکومت په ذمہواریو د مظهر عباس لیکلې مقاله خبره کړې ده. نوموړي لیکي څومره چې په هیواد کې جګړې ډېریږي هغومره د خبريالانو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. شاهین بنیرې د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
مظهر عباس لیکي د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې شپږ خبريالان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي او د دولسو نه ډیرو خبريالانو ته دړکې ورکړل شوي دي. د خبريالانو لپاره په پاکستان کې حالات ډیر د خطرونو ډک دي او څومره چې په هیواد کې جګړه ډیریږي هم دغه عمره خبريالان د خطر سره مخ کیږي. د دې خطرو سره د تړلو ستونزو د هواري لپاره د خبريالانو اتحادیو د اخبارونو ایډیټرانو او د میډیا سره تړلو غیر سرکاري ادارو وخت په وخت د تربیتی ورکشاپونو سیمینارونو او کانفرنسونو انتظام کړی دی او د خبر اعلانو د امنیت په اړه تجویزونه ورکړي دي. په پاکستان کې د خبر اعلانو د امنیت په اړه د یو ائتلاف لخوا په دې اړه ډېر سنجیده کوششونه شوي. دا ائتلاف هڅه کوي چې ټول خبر اعلان سرکاري او غیر سرکاري ادارې په یوه نقطه متفق کړي، او هغه نقطه ده د خبر اعلانو امنیت. لیکوال وړاندې لیکي چې د سینټ او قومي اسمبلی د انفارمیشن کمیټیو لخوا هم اوس دا پریکړه شوې چې د خبر اعلانو د تحفظ معامله په سنجیدګۍ سره واخلي. حکومت هم منلې ده چې د میډیا غړي او د پاکستان ټول اولس د یو ډېر نازک صورتحال سره مخ دي، او د امنیت پر ځای کولو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی. خو بیا هم د هدفي وژنو لړۍ دوام لري، خبر اعلان تختول کیږي او په فرقیز تشدد او بمی چودنو کې قربانی کیږي. د پاکستان سینټ ویلي چې د حکومت لخوا ورته معلومات ورکړل شوي چې هغه خبر اعلان چې د خپل کار په وجه وجل شوي یا زخمی شوي، د هغوی کورنیو تبا په ټولو صوبو کې یو شان معاوضه ورکول کیږي، او یو خاص چارواکي ته به دا ذمواري ورکول کیږي چې په خبر اعلانو د بریدونو پلټنې په توندې سره وکړي. د صوبو د پولیسو مشران به په خبر اعلانو د بریدونو په حواله سټینډینګ کمیټې ته معلومات ورکړي. د میډیا د ادارو د امنیت لا پیاوړي کولو او د کار په وخت د خبر اعلانو د تحفظ یقیني کولو لپاره د نورو ګامونو پورته کولو او هغوی ته د اسانتیا ورکولو تجویزونه هم راغلي دي. مزار عباس په پای کې لیکي د دې ټولو ګامونو پورته کولو سره سره یو بل مهمه خبره ده چې د خبر اعلانو تربیت وشي، او په دغه اړه د خبر اعلانو د تربیت لپاره د پقامي کچ یو اداره جوړ کړی شي.
شاهین بنیرای وو چې په پاکستان کې خبر اعلانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه د اکسپریس ټریبیون د مقالې مهم ټکي درته ورول.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چی دین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دیر سخت را مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چا به د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو سرس په د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو د کراچی پر لور. د پاکستان په کراچی ښار کې په یو پښتنه ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دا په کراچی ښار کې د ګزان دوهم کیس دی. چارواکي وايي په کراچی کې سږ کال د شروع راهیسې د ګزان څخه اغیزمن شوي دواړه ماشومان د پښتون کورنۍ سره تعلق لري. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د کراچۍ اورنګي ټاون په توري بنگش کالونی په یو پښتانه ماشومه کې د پولیو وایرس مندل شوه دی. د روغتیا د نړیوال ادارې چارواکي وایي دا په 13 یو میاشت کې په کراچۍ کې مندل شوه دویم کیس دی. په کراچۍ کې د ماشومانو لپاره د مرکزی قومي ادارې ان آی سی ایچ ډاکټران وایي دغه وایرس د جمیلی په نوم ماشومه کې مندل شوه دی. د یاد هسپتال د ماشومانو ډاکټر ایاز نن سهار په دې اړه مشال رډیو ته ویل اورنگی ٹاؤن پہ معاشم کی مندل شوے دماشمی دینی نمونے دا ٹیسٹ پارا لیبارٹری تا استول شوے وے چدہ زائنا پراغلی رپورٹ کے دا معاشمی پہ وجود کی دا گزن دا وائرس دشتن پخلے شوے دے ددے نمک کے ہوم دا گزن یو بل کیس دا بلدیا ٹاؤن سخا رپورٹ شوے وو. د اورنګي ټاون د صحت د محکمې مشر شفیق احمد مشال رډیو ته ویلي په کراچۍ کې سکل د پولیو یا ګوزن دوه کیسونه مخې ته راغلي، او دا دواړه کیسونه د اورنګي ټاون او بلدیا ټاون په پښتنو ماشومانو کې موندل شوي دي. د هغه په خبره ورستنه کیس د افغانستان د یوې کډوالې کورنۍ په ماشومه کې موندل شوی دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي سکل په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن 38 کیسونه موندل شوي دي. په دې کې زیاتره کیسونه د پښتونخوا صوبې او قبایلی سیمو څخه رپورٹ شوی دی. د پاکستان لپاره د روغتیا د نړیوال ادارې چارواکي الیاس ټوره مشال رډیو ته ویلي سکل هم د پولیو څخه زیاتره پښتانه ماشومان اغیزمن شوی دی.
پولیو
دی وای په کراچی کې چې اوس کومه ماشومه د پولیو څخه اغیزمنه شوې ده دا دغلته دویم کیس دی. عام طور په پاکستان کې تر اوسه د پولیو زیاتره کیسونه په پښتنو ماشومانو کې موندل شوي دي، که هغه په قبایلي سیمو کې دي که په خیبر پښتونخوا او یا هم په کراچۍ کې. یاد دی وي تیر کال هم په کراچۍ کې د پولیو یا ګوزن له امله اووه ماشومان اغیزمن شوي وو. په اغیزمنو شوو کې پنځه پښتانه ماشومان شامل وو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
سردار مهتاب عباسی د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په حیث سوګند پورته کړ. د گورنر د عهدې سنبالولو وروسته نوموړي پرون خبریالانو ته د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وویل. په بندي کسانو کې چې څوک هم بې ګناه وي هغه به خوشي کولی شي او مجرمان به په قید کې ساتل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر او د هیواد پخواني ولسمشر آصف علي زرداری به نن ملاقات کوي. دا د وزیر اعظم نواز شریف د څوکۍ سنبالولو وروسته له آصف علي زرداری سره لومړی باضابطه ملاقات دی. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپږ وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سې شنبې پر ورځ دغه ولایت د الینګار ولسوالۍ په نورلام دره کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او څلور زخمیان دي. په دغه عملیاتو کې دوه افغان پوځیان وژل شوي او یو پولیس ژوبل دی. په یادو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پاتې ټولې پاڼې مرکز ته انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور پرون مشال لیډي او ته ویل چې کابل ته د رایو پاڼو ته رسیدو وروسته به یو شمېر نورې ابتدایي نتیجې اعلان شي. د جنوبي کوریا یو کښته چې خوښه سلور سوه او یا تنه پکې سپارو د هیواد په جنوب لوېدیځ ساحل کې ډوبه شوې ده. چارواکو د دوو تنو د وژل کېدو تایید کړی دی. په نایجیریا کې مشکوک اسلامي وسلوالو د جنګو د خونځي تر سلو ډیر زده کوونکي تښتولي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو په چیبوک سیمه کې د ګل پرست وسلوالو په خونځي برید وکړ او دا زده کوونکي یې وتښتولي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې اوکراین د کورنۍ جګړې په لور روان دی. د روس سرکاري دفتر یا کرملین ویلي دي چې ولسمشر پوتین دا څرګندونې د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین په حالاتو په ټلیفوني خبرو کې وکړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس واره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی چې د اداریو مهم ټکی رابعه اکرم خان درته اوروي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي سپریم کورټ د اوړو په نرخونو کې د اضافه خلاف د یو اوریدنې په وخت دا سوال روچت کړی دی چې دا څنګه یو اسلامي فلاحي ریاست دی چرته چې خلک د لوګي مري او ولس نه د سا اخصو نرخ هم وسولیږي. ادارې وایي د پاکستان آئین هر وګړي ته بنیادي ضرورتونه ورکولو ضمانت ورکوي خو عملی صورتحال د دې نه بیخي مختلف دی. ادارې زیاتوي اته یا لس زره تنخواه اخصونکي څنګه په دې موجوده دور کې بنیادي ضرورتونه حاصلولی شي. تعلیم او د علاج خرچې به څنګه برداشت کوي. حکمرانانو ته د دې احساس پکار دی چې ولس بنیادی ضرورتونه په هر صورت کې ورکړی شي. ادارې وړاندې لیکي بنیادی ضرورتونه د حکومتونو کار دی نه چې ولس خپل ضرورتونو لپاره عدالتونو ته لاړ شي. ادارې اخیره کې لیکي موجوده ګرانی د وسایلو کمی نه زیات کرپشن او بد انتظامۍ نتیجه ده. سپریم کورټ بلوچستان د لارې افغانستان ته د خوراکي توکو د سمګلینګ کمه نشاندهي کړې ده. همدغه د خوراکي شیانو د ګرانی یو بنیادی وجه ده. حکومت له په دې صورتحال قابو موندل پکار دی او دا خبره دی یقیني جوړ کړی شي چې اوس بسوک هم د لوګي نمري. هم په دې موضوع مشرق رسپانې هم خپل اداري لیکلې ده او وایي چې د اوړو د نرخونو هم عدالتونه ته پوس کوي نو حکمرانان به کله خپل فرض پوره کوي. اداري وایي چې د اولس امیدونو مرکز عدالتونه جوړ شوی دي خو په ماملو قابو موندل او د مسلو هوارول د انتظامی او حکمرانانو ذمہواری ده. اداري لیکي اولس کې چې کومه مایوسي خبريږي کدا ډیره زیاته شو نو دا به خطرناک وي. خدای سخکاري چې حکومتونه او حکمرانان د هیڅ پروا نه لري. اج رسوانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی سردار مهتاب احمد خان د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په هیڅ خپل عہدی حلف اوچت کړو. ادارې مخکې لیکي سردار مهتاب داسې وخت کې د خیبر پښتونخوا گورنر چوکي سمباله کړی ده چې د امن مذاکراتو په اړه د گورنر هاوس کېردار مرکزی اهمیت ور ګرځېدلې دي. ادارې وړاندې لیکي نوي گورنر نه امید پکار دي چې هغه سیمه کې امن راوستو کې خپل کردار خلوبوي او په قبایلي سیمو کې امن سره د قبایلي سیمو تعمیر او ترقی له به هم د یو نوی سفر آغاز کوي. ادارې لیکي چې زمونږ حکمرانان اکثر له د تیر شوی حکمران ترقیاتي منصوبې شاته پرېږدي، خو موږ نوی گورنر نه امید لرو چې هغه به د یو مثبت روایت بنیاد ږدي او په یو جامع حکمت عملی باندې به کار کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو رانز او د دې پر ضد کمپاین ته د ورپیښو چیلنجونو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا ټایمز مجله لیکي چې د افغانستان د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه د بهرنیو ځواکونو اخري برخه هم په وتو ده چې ورسره به د دغه هیواد د جنگ یو خونړی او لانجمن باب بند سي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي به اصرار الله مومند درته واوروي.
د ایف پی خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی دی پاکستانی چارواکو د ګل پورز ویلی وو چې په قبایلي سیمو کې به په امنیتي چک پوسټونو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول پیل کړي، چې دا رنګ د پولیو ضد دغه کمپین د وسلوالو لخوا د بریدونو نه خوندي وي. دا اعلان په پیښور کې د پولیو ضد د درې ورځني کمپین د پرانستې په دستوره کې وشو. د دې کمپین هدف د شمالي وزیرستان په ګډون د هغه سیمو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي چې پکې طالبان مرکزونه لري. د نارامه قبایلي سیمو یو انتظامی افسر فاروخ سیر یادی دستورې ته په وینا کې وویل چې نوې ستراتیژي به دا وي چې هغه ټولو ماشومانو ته د ویکسین ورسول شي چې د پولیو ضد کارکونکي ورته رسایي نشي کولی. شمالی وزیرستان چې د پاکستانی طالبانو او حقانی ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ډلو مرکز دی، رسایي ورته نشي کېدی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو بیړنی فنډ یا یونیسف یو چارواکي شاداب یونس ای پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې له دې پروګرام سره به په میندو او پلرونو هم فشار راشي چې پکې زیاتره د ناسمو پروپاګندو له کبله خپلو بچو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د پاکستان په ګاونډي هیواد هندوستان کې درې کاله کېږي چې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 50 د پولیو ضد کارکونکي او د دوی د امنیت لپاره ګمارل شوي پولیس چارواکي د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه د بهرنیو ځواکونو اخیری برخه په وتو ده چې ورسره به د افغانستان په جنگ کې یو خونړی او لانجمن باب بند شي. سنگین ولسوالۍ چې پکې یو شمېر بهرني پوځیان وژل شوي دي د طالبانو یو مرکز دی، او د ځایي رپورټونو له مخې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. په سنگین ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ میشن تل له زیاتو چیلنجونو سره مخامخ شوی. دا ولسوالۍ د افیمو د کار او ترانزیت لپاره ډیره مهمه ده، او نه یوازې طالبان بلکې ځایي خلک هم د خپل غیر قانوني کاروبار د خوندیتوب لپاره جنگ ته چمتو دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ. د اوکران حکومت د هغو روسي پلو اوکرانیانو پر ضد عملیات کوي چې یو شمیر حکومتي ودانۍ یې نیولې دي. له دې اعلان سره سم د روس ولسمشر د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال ته زنګ ووهه او دا اقدام یې وغندي. بلخو امریکا د اوکراني حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
د روسي ولسمشر د ملګرو ملتونو سرمنشي سره په ټلیفون خبرې وکړې. ولادیمیر پوتین په دې ټلیفوني مکالمه کې له بانکي مون څخه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اساسي قانون مخالف سیاسي وغندي. پوتین هغو پوځي عملیاتو ته اشاره کوله چې اوکراینی چارواکو پرون د روسي پلو ډلو پر ضد اعلان کړل. د اوکراین حکومت د سیشن بي پورس هغو روسي پلو ډلو ته خبرداري ورکړ چې ژر تر ژره د اوکراین په ختیځ کې له دولتي ودانیو ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د دې پریکړې ملاتړ وکړ. د سپین مانی ویان جی کارنی په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل:
We appreciate the government's statements that any actions it undertakes.
موږ د اوکراین د حکومت د دې بیان ستاینه کوو چې هر اقدام به تدریجي او مسؤلانه وي، او موږ له دې سره موافق یو چې له زور کار اخیستل غوړه لار نه ده. په دې بیان کې ویل شوی دی چې د اوکراین حکومت دا مسؤلیت لري چې قانون تطبیق کړي او نظم رعایت کړي. دغه پارون کې هڅې چې د اوکراین په ختیځ کې روان دي داسې وضعیت خلقوي چې حکومت باید ځواب ورته ووایي. د دې وضعیت د آرامۍ لپاره غوره لاره دا ده چې وسلوال له هغو ودانیو چې نیولي دي ووځي. جی کارنی زیاته کړه چې امریکا پر دې فکر نه کوي چې له اوکراین سره په دې وخت کې پوځي مرسته وکړي، خو پر دې جدي غور کوي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. امریکا مخکې روسیه تورنه کړې وه چې د اوکراین په ختیځ کې ناکراری پیدا کوي، څو هلته په دې ډول خپلې پوځي مداخلې ته لاره هواره کړي. د روسیې په باور د اوکراین کړکې چې روسه تر دې پراخ شو چې د کیف چارواکو د اوکراین په جنوب ختیځ کې پوځي عملیات پیل کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل روسیه تمه لري چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په ښکاره د اوکراینی چارواکو له لوري دغه له اساسي قانون سره مخالفت وغندي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د معتصم آغا جان د موندلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو استازي معتصم آغا جان له څو ورځو راهیسې په متحده عرب اماراتو کې تریتم سوی دی. ټاکل شوی و چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی له معتصم آغا جان سره د خبرو لپاره اماراتو ته ولاړ سي، خو مخکې تر دې چې دا سفر وسي آغا جان په اماراتو کې ورک سو. احمد شیبر د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت له ویاند احمد شکیب مستغنی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د آغا جان د موندلو هڅې چیرته رسیدلې دي. مستغنی په ځواب کې وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنی چارو وزارت او د توګه د سولې عالی شورا په همغږي سره په دې هڅه کې دی او د متحده عربي اماراتو د دولت د لوړپورو چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د معتصم آغا جان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویلي دي چې معتصم آغا جان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي، خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې معتصم آغا جان څرنګه لادرکه شوی دی.
مستغنی صاحب، که چیرته په لنډ راتلونکي کې، یعنی فرضاً په یو دوه اونیو کې د معتصم آغا جان درک معلوم نشي، آیا د افغانستان حکومت به بیا هم له یو شمېر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګنده خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبرې اترې په عملي توګه پیل شي، خو بیا هم دا یو احتمالي او فردي خبره ده چې په راتلونکي یو یا دو اونیو کې د معتصم آغا جان برخلیک معلومیږي یا کنه، خو موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره د دې برخلیک معلوم شي.
د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی و چې په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د استازي معتصم آغا جان د ورکیدو په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پښتنې ځواب ولی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څو شېبې وړاندې زموږ همکار نوریاس نوري په کابل کې د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره د معتصم آغا جان د ورکیدو په اړه مرکه کړې او لومړی ورسره پوښتلی چې د طالبانو د استازي په حیث معتصم آغا جان څه ډول متحده عرب اماراتو ته او له کوم ځای ولاړی. راځي چې ورته غوښو چې احمد سیدی په ځواب کې څه وایي.
اصلي واقعیت دا ده چې مولا آغا جان هر وخت چې په کراچۍ کې زخمي شو بیرته په کابل کې تیروي سو لاړه ترکیې ته، ترکیې ورته ویزه ورکړه، وروسته یو تیاره ده ترکیانو په لوګر کې سقوط وکړه، اته تنه ترکان اسیر شو، ترکان غیر مستقیم مراجعه وکړه طالبان مرکز ته، تیر شورای کویته ته، شورای کویته غوته وویل چې موږ ترکان خوش کوو، به دې شخص تاسو مولا آغا جان ته نور ویزه ورنکړي. معتصم آغا جان ترکیې ومنل، ترکان خوش شو، وروسته ترکیه حاضر نه شو چې معتصم آغا جان ته په ترکیه کې اقامت او ویزه ورکړي. معتصم آغا جان راغی دوبۍ ته، دوبۍ ورته ویزه ورکړه. په دې وختو کې چې مذاکرات شروع کړه، طالبان او شجاع پادشاه چې په خاطر د استخباراتو پاکستان رئیس و، اوس په دوبۍ کې د اجیر په توګه د استخبارات دوبۍ سره کار کوي. د طالبانو د فشار او د پاکستان له فشار نه دوبۍ مجبور شو چې نور معتصم آغا جان ته ویزه ورنکړي. اوس معتصم آغا جان په کور کې معاصره ده، یعنی ویزه نه لري اصلا، دوبۍ حاضر نه ده چې معتصم آغا جان ته
سیدی صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد شکیب مستغنی سره مو په دې اړه مرکه درلوده. دی وایي چې د معتصم آغا جان د موندلو لپاره هڅې پیل شوي دي، خو دی هم وویل چې تر اوسه پورې د عربي متحده اماراتو لخوا رسما دوی ته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماتیکو لارو نشي کوی دا ثابته کړي چې دی ګواکې د ویزې له کبله په کور کې نظربند دی، نه دا چې ورک شوی دی.
دا دی خپل کور کې نظر بند دی. مشکل دا ده چې دی ویزه نه لري، اجازه نه لري چې له کور نه ووځي. تاسو معلوم ده چې څوک ویزه نه لري، خامخا دا مشکل ورسره شته.
په داسې حال کې چې دی په کور کې نظر بند وي، د افغانستان د سولې عالي شورا ورسره خبرې نشي کولی. ټاکل شوی و چې د سولې د شورا یو هیات هلته دوبۍ ته ولاړ شي.
اصلا د سولې شورا دا خبره داسې ده، دا ټول خبرې د محسوب ستانکزی او حکیم مجاهد سره ده. نو د سولې عالي شورا په مسایلو کې خبر راغی. مشکل دا ده چې بندنی چارو وزارت هم دا خبره کوي، په اصل عمق قضیې کې داخل نه ده. یعنې دا خبرې ټول د هغو نه پټ دي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی و چې په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د استازي معتصم غاجان د ورکیدو په اړه زموږ د همکار نوریاس نوری پښتنې ځواب ولی. په پاکستان کې د سولې او شخړې په نامه یوې څېړنیزې ادارې د پاکستان له پلوه د هند او افغانستان انتخابات ته کتنه کړې ده او لیکي داسې ښکاري چې په هندوستان کې د پاکستان په څیر واکمن ګوند ډېرې لږې رایې اخیستې دي. د دې سربیره په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت به له پاکستان سره د دوه اړخیزه اړیکو نوی راتلونکی ټاکي. د دې مقالې مهم ټوک اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د سولې او شخړې په نامه څېړنیزې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې په داسې حال کې چې په هند کې پارلماني انتخابات روان دي، د دې هیواد واکمن ګوند کانګرس د پاکستان په تیرو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په څیر تر دې دمه لږ رایې اخیستې دي او په مقابل کې بھارتیا جنتا پارټي مخته روانه ده. که څه هم د دې ګوند مخکښ نریندر مودي متنازع سړی دي، خو په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز له مشرانو د په څیر نه ول. مقاله پر مخ لیکي په دواړو هیوادونو کې د پخوانیو لوی ګوندونو ترڅنګ دریم قوت راټوکېدلې چې دواړو ته چیلنج جوړ شوی دی. دا دریم قوت په پاکستان کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند وو او په هند کې بیا د اروند کجریوال عام آدمی پارټي ده چې د اداري فساد، کمزوري حکومتداري او د ولس د ستونزو د حل نارې پورته کړې ده. که څه هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې حکومت ترلاسه کړي، خو دا صوبه په اسانه نشي چلېدلی. زیاتره وخت د ګوند د ناتجربه کار سیاسي تګلارو له امله دغه ګوند له ستونزو سره مخامخ کیږي. مقاله زیاتوي بلخوا په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات په داسې حال کې ترسره سول چې نړیوالو ځواکونو د روان کال تر پایله دغه هیواد د وتلو اعلان کړی دی. که څه هم په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو لخوا د قومي رغونې پروسه روانه ده، ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو هوډ کړی او دغه کار یې خپل راتلونکي ځایناسته پرېښی دی. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په افغانستان کې یو کامیاب جمهوری پروسه غواړي او د کابل د نوو مشرانو سره بهتره دوه اړخیز اړیکې غواړي، خو دا هر څه د عام تاثر په ضد دي چې ویل کېږي پاکستان په افغانستان کې یو کمزوري حکومت غواړي تر څو خپل ستراتیژیک اساس ژوندی وساتي. مقاله په پای کې لیکي اوس مهال تر ټولو مهمه موضوع د سیمې ثبات او امنیت دی او دا د دواړو هیوادونو ګډ خواهش دی. وسن انتخابات د یو نوي دور د پیل لپاره لار هواروي او په دواړو هیوادونو کې نوي حکومتونه د امن راوستلو او د تراګری د لمیان ضرورت لپاره لاسونه سره یو کولای شي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو یو برخه ابتدایي نتیجې به ژر اعلان سي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې دا نتیجې به د یک شنبه د نتیجو په څیر نه وي چې پکې پاکي رایې الله ناپاکو څخه نه وي بیل سوي. د انتخاباتو کمیشن چارواکي څرګندوي چې پر اعلان سوي ابتدایي نتیجې هم له سره غور سوي دي چې په هغه به هم ولس له نوي نتیجې سره یو ځای خبر کړل سي. په دې اړه نور حال احمد شي برکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې په دوه درې ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې لویه فیصدي اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به دا رایې پاکې رایې وي او تر تیر ځل به لویه برخه وي. د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږویشت ولایتونو لس فیصد رایې اعلان کړي چې له مخې عبدالله عبدالله څه باندې یو څلوېښت فیصد رایې لرلې، اشرف غنی احمدزی څه باندې اووه دېرش فیصد رایې او زلمی رسول څه کم لس فیصد رایې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو اعلان شویو رایو یو شمېر پریکړې تطبیق شوې دي او دا ځل به د دغو پریکړو په رڼا کې زړه اعلان شوې فیصدي له نوي فیصدي سره یو ځای خپره شي. امرخیل بیا له پاکو رایو څخه د ناپاکو د بیلتون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پاکاري شروع کړې ده. په حدود د پنځه سوه محله د رایدهي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ستونزې په هغې کې ولیدل د دوباره شمارش هدایت صادر کړی ده او همدارنګه په حدود د څلور سوه نور محلونه چې هغه قرنټین دي او هغه به تفتیش کېږي، هغې کې ځینې علامات موجود و چې دلته ستونزې دي، مشکلات دي، اصول و مقررات په نظر کې نه دي نیول شوي. نو عملا هم په ولایاتو کې هم په مرکزی دفتر کې په دې مواردو کار پیل کړی ده، او مجرد کې چې نتیجه یې یا معلوماتي چې ولایتي دفاترونه ترلاسه کړو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تصمیم ونیسي چې کوم محلات یا کومې رایې په دې کې باطلېږي او کومې نه باطلېږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د هغه مرکز رایې قرنټین کوي چې پر اچول شویو رایو د مرکز د مشر لاسلیک او مهر نه وي. همدارس دغه محل رای د منلو نه دي چې د انتخابات په ورس په خپل سر تاسیس شوی وي. د بیناسمو محلونو رای هم مشکوک دي. په تیر بیا چې په کوم محل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولان وهل شوی وي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا یو نیم ځای داسې هم شوی دي چې مساوي رای دوه صندوقونو ته اچول شوی دي، ځکه چې له دې سره د دوو کاندیدانو د استازو ترمنځ د جوړجاړي شک پیدا کیږي. هغه رای هم شای باطل شي چې په محافظتي کڅوړو کې نوی راغونډ شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د استازیو، د کاندیدانو د استازیو او د مدني ټولنې د استازیو مخته کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته دا خبر هم وکړه چې په دوه درې ورځو کې لمن دی چې دا هڅې بشپړې شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شي چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او څو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر لور، د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د یاد ولایت د پونتون لپاره د 55 ملیون افغانۍ په لګښت د درو ودانیو د جوړولو کار په عملی توګه پیل شو. د ځای چارواکو په وینا د پکتیکا په هنتون د درو ودانیو ودانیز چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
کڅه هم دوه کال وړاندې په پکتیکا کې په هانتون جوړ شوی او یوازې د وی په هانځي په لرلو سره خپل فعالیتونه پیل کړی دي. خو نو موړې په هانتون تر دې مهاله ځانګړي ودانې نه لري چې بل اخر یاد په هانتون ته د لوړ زده کړو وزارت پرمختیا بودیجې څخه د 55 میلیون افغانۍ په لګښت د دریو دوه پوړیز ودانیو د جوړولو کار د وی غونډې په ترڅ کې پیل شو. د پکتیکا والی محب الله سمیم د دوشنبه پر ازویل چې پر یاد ودانې به نږدې 55 میلیون افغانۍ ولګول شي او چاره به دی یو کال په اوږدو کې بشپړ شي.
هم د تدریسي ودانې جوړ کو، همدار ته دیوان به جوړ. دوه کال کې پکتیکا له د نعمت برخمنه ده. اوس عملا په مرکز شرنه کې منتج کې موږ ټول پاتې
پکتیکا په هانتون ته په سګنی تشکیل کې د زراعت په هنځي هم ورکل شوی او د کانکور د ازمینې څخه ورته نوي محصولان معرفي شوی دي چې د محصولانو شمیر نږدې زرو کسانو ته پورته شو. د پکتیکا د قومونو دی والی مشر مولا معصوم خیروي ویل چې د اوسنۍ نړۍ خلکو د علم او پوهې له لارې ډیر پرمختګ کړی، نو افغانان هم باید د پوهنې په کاروان کې ځانونه د نړۍ سیال کړي.
نن تاسو جهان وګورئ، نړۍ وګورئ، خلک سړی اوس په هوا ګرځي. دې وجه څه ده؟ دې وجه دا ده چې هغه علم کړی ده، هغه تحصیل کړی ده، تیاری جوړ کړی، ټانکونه یې جوړ کړی. او ما ته مسلمانان یو په قرآن ایمان لرو، او حال ده چې دا قرآن چې دا مستجمع ټولو کمالاتو او ټولو مقصد ده د علومو ده.
د پکتیکا ولایت ځوانانو په استازیتوب عبید الله سروزوال په خپلو خبرو کې دا ډول علمي مرکز جوړېدل مهم یاد کړل او زیاته کړه چې اوس پکتیکاوال ځوانانو ته د دې زمینه برابره شوې چې په خپل سیمه کې لوړې او منځنۍ زده کړې حاصلې کړي.
د پکتیکا ډیر ځوانان له زده کړو چې له دې وجبې برخې پات کېدل چې په خپل ولایت کې ورته د پانتون سهولت نو کله چې دا پانتون جوړ شوی ده او دغه دوه پوهنځي په اړه سوي دي، ډیر پکتیکاوال اوس لوړې زده کړې لري. د دې علمي بنسټونو څخه چې خلک راپارېږي، زموږ ادارو ته راځي، زموږ علمي مرکزونو ته راځي، زموږ بچان به روزي، نو موږ په دې ډیر ویاړو.
د یادونه ورده پکتیکا پوهنتون دا مهال د خونې روزنې او کرهنې دوه پوهنځي لري چې محصولان تر دې مهاله د خرنې د دارالعلوم له ودانۍ څخه ګټه پورته کوي. د نوموړي پوهنتون د ودانیزو چارو او نورو سپورتي او تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره په مرکز خرنه کې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په لندنی یو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپا 625 کیلو هرتز او پر لندو څپو 2113 15315 او 15340 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستانی کاروباری زنانو څخه د تجربې تر لاسه کولو په نیت دا وخت د افغانستان د زنانو یو ډله د پاکستان په سفر ده، ترڅو د خیبر پښتونخوا د زنانو په څیر په کابل کې هم د ښځو لپاره یو ځانګړی چمبر جوړ کړی سي. دغه پلاوی به د تجارت په ډګر کې ښځو ته د ورپېر ستونزو او چیلنجونو په اړه هم معلومات شریکوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
افغانستان کې کاروباری زنانه لپاره کارکونکو تنظیم پیس ترو بزنس نتورک وای اغه هم دا منصب لري چې په کابل کې زنانه لپاره د خیبر پښتونخوا غونډه یو جدا ویمن چیمبر اف کامرس ان انډستری جوړ کړی. پیس ترو بزنس نتورک مشر کوبرا د سګي زاده په مشرۍ کې دا وخت زنانه یو پنځه رکنی ډله د پاکستان په دوه ورځنی سفر ده. کوبرا د سګي زاده مشال ډیو سره په خبرو کې اویل اغه د دې سفر مقصد پاکستانی زنانه د کاروبار تجربه په اړه ذکر تر لاسه کول دي چې اغه ته په دې لار کې څنګه او کم قسمه چیلنجونه را مخته شوی دي. د دې د بینا سره سم د دې په نتورک کې تقریبا د 200 نه زیاتې کاروباری زنانه دي چې په کیسې نه خپل کمپنیانې هم لري.
هدف دا و چې دلته شزه څنګه کولای شي چې د چمبر اف کامرس دلته جوړ شوی دا څنګه د خپل کارونه کوي او څنګه د ټولنې لیدنو کو او څنګه د خپل د پروسیجر او ټول د قوانین څنګه دا وځ کړی دا مونږ هم کو په افغانستان خو چمبر اف کامرس شته خو هغه داسې د شز لپاره جدا نه دي. دا ټول یو ځای دي، شزي او سړیان سره یو ځای دي. مونږ داسې یو آیډیا پیدا شوی وو او داسې چې څنګه کولای شو چې مونږ هم افغانستان کې کابل کې اسپیشلی کابل کې دغه جوړ کړو.
د افغانستان یو بل زنانه فرح کریمی چې انجینیر هم ده او خپل یو تعمیراتي کمپنی لري وای دا و یو سیس چې مونږ له ډیر مهم وو هغه دا چې څنګه مونږ پاکستانی زنانو تجربو نه زده کړې ترلاسه کړو. دوی د کوم چیلنجونو مخ کړی ده او هغه سره څنګه مقابله کړې ده. پاکستانی زنانو سره زموږ خپل ملاقاتونه وشو او اوس به مونږ یو بل سره رابطې هم پیدا شي. د خیبر پښتونخوا ویمن چیمبر اف کامرس ان انډستری وایس پرزیدنت شمامه ارباب وای د افغانستان کاروباری زنانه ډېر صلاحیتونه لري. د دې په وینا چې څنګه مونږ د بنگلاديش او نیپال زنانو نه کاروبار په اړه مشورې ترلاسه کوو نو داسې د افغانستان د زنانه هم دلته راغلي دي او اغي کاروبار په اړه زموږ د تجربو نه فائدہ تر لاسه کول غواړي. دا وای
سیټونه کچر تر راځي نو خزه ته ایکول یوم را سره سره سیټ ورکول په ځای داغي سیټونه زیات ساته. کوټه خبره ده نو خزو کوټه لک زیات ساته. د دې وجه دا ده چې زموږ د علاقې زموږ د ملکونو خزه دي ډېر شاته پاتې شوی دي. نو چې کم ماشوم سکول کې هم ډېر شاته پاتې شي اته به تاسو یوم را سبق بنخه اغي سره بل زیات کومک پکوي. نو دغه سي خزه چې څنګه شاته پاتې شوی دي نو هغه تاسو نور اغي سره زیات کومک باغي سره کوي چې هغه یو زیات ورسید.
شمامه ارباب په وینا چې په گاونډي ملکونو کې د زنانو مسلې هم یو شان دي او د دې په اړه د سړو خیالات هم. نو په کار ده چې د دې علاقې ټولې کاروباری زنانه د یو بل تجربو نه زده کړې ترلاسه کړي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس هم یو کلتوري راپور. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو یا سهیلی پښتونخوا کې لا هم په کلو کې ځوانان د چغکو بندارونه جوړوي چې د دې ځوانانو په خبره له دوی سره به د بندارونو کې سپینجری او د لوی عمر خلک هم ګډون کوي. همداسې یو بندار ته زموږ خبريال خدای نور ناصر ورغلی او دا ریپورت یې پرې جوړ کړی دی چې په یو سندره پیلېږي.
سهیلی پښتونخوا په ټولو سیمو کې له دې سره چې د شپې مهال د ځوانانو لخوا لا هم بندارونه جوړیږي، په موساخیل، شیرانی، ژوب، کلا سیف الله او بوري سیمو کې بیا په دغو بندارونو کې له چغکې سره غاړې ویل کیږي. دغه بندارونه چې تر ډیره یا د کلي ځوانان جوړوي خو پکې د هر عمر کسان ګډون کوي او په غاړو، سندرو، چکچکو همدا بندارونه تاوده ساتي. د سیف الله کلا یو 15 کلن اوسیدونکی وایي که څه هم د پخوا په پرتله د چغکې بندار اوس کم کیږي خو زیاتوي لا یې هم په بندارونو کې چغکې پرې شي نه دي.
زما نوم اختر محمد.
دا زموږ په علاقه کې مخکې بیخي ډېر و، زموږ د علاقې ثقافت داسې دی دا چې هغه که دلته بیخي ډېره وله، او اوس چې دا کمه سوې وي دا خامخا مایوسي ده له دې وجې اوس بیخي ډېره کمه ده، خو بیا هم موږ یې له کړګي نه دا ثقافت زموږ نه کړی.
یو بل کس بیا وایي له ډېر پخوا راهیسې د دوی په کلي کې د چغه کې دا بنډار کېږي چې د ده په خبره نه یوازې په ودونو او خوشحالیو کې دا محفلونه جوړېږي، بلکې په عامو ورځو کې هم د کلي ځوانان د ساعت تېرې لپاره ورته بنډارونه جوړوي.
زما نوم احسان الله، دا دلته په علاقو کې کېږي، په نور کلیو کې ډېر آزاد آزاد ځایو باندې دا زموږ د علاقې خپل ثقافت دی. له پخوا زه د سپین ږیرو څخه دلته دا خلک سیدي د دې شوق ډېر لري.
د سهیلی پښتونخوا په سیمو کې په دغو بنډارونو کې تر ډېره ځایه ځوانان کاکړۍ غاړې وایي، خو له دې سره سره پکې نورې سندرې او غزلې هم زمزمه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.